از یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.
ډیر مننه تاسو څخه احمدی صاحب. تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو تر 15 بجو ده. په راپورونه کې وری چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل کابل ته تللی دغه سفر په داسل کې کوي چې پرون یو امریکایي سرتیری تر 15 کلن بند وروسته د 15 طالب مشرانو د ازادۍ په بدل کې خوشی سو. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې وری چې راپورونه وي د فرانسې پولیسو په بروکسل کې د یهودانو پر یو موزیم د تیر اونۍ د خونړۍ حملې مشکوک کس نیولې دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ مورمانسک سیمه کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 14 کسان له درکه سوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اوري.
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی د سولي علي شورا له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. مشرانو جرګې له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي. او په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسله والو مخالفانو ته مرګ ژوبله وغوښتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولي علي شورا له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغو طالب مشرانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
موږ د دغه اقدام ډیر زیات هرکلی کوو. دلته به د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولی شو د سولې لپاره نور زیات کارونه وکړو.
امریکایي چارواکو تایید کړی چې د یو امریکایي سرتیری د خوشي کېدو په بدل کې چې له 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره و، 15 تنه طالب مشران د قطر حکومت ته سپارلي. وسله والو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د خپلو 15 مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي سرتیری خوشي کېدل تاییدوي. مشرانو جرګې له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې جدي غبرګون وښيي.
زموږ بغل په حکومت دای چې د ډیپلوماسۍ نه روزي عملی او بالمثل عمل ته د افغانستان د خاورې دفاع وکړي. هغه څوک چې د افغانستان خاورې ته په سپک نظر ګوري هغه ته غاښمتون ته جواب ورکړي.
له سوره زوره په دې خوا پاکستاني ځواکونو پر کونړ ولایت سلګونه توغندي وشتلی چې له عملی 15 ملکیان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په وټپور ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 13 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د برید نن سهار په ګمبیر سیمه کې د وسلوالو طالبانو د روزنې په یو مرکز شوی. نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا مهال نږدې 1 میلیون ماشومان له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد نن په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې دا مهال 2 میلیون ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. ښاغلی محمد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ماشومانو د ژوند ښه کېدو لپاره ګټور ګامونه واخلي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
ایران د نړیوالو فشارونو سره سره یو سړی په تبعید کې له یوې مخالفې ډلې سره د لاس لرلو په تور اعدام کړی دی. نړیوالو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه غوښتي وو چې دغه اعدام عملي نه کړي. د ایران رسمي خبری آژانس نن د غلام رضا قصروی سواد جانی د اعدام خبر اعلان کړ. ایرنا خبری آژانس وویل سواد جانی په 2010 میلادي کال کې مجاهدین خلق ډلې ته پیسې ورکړې او نور مرستې ورسره کړې وه. د خبر له مخې سواد جانی د 1980 لسیزې په لومړیو کې څو ځلې توقیف شوی او څو کاله یې په زندان کې تیر کړي وو. مجاهدین خلق په ایران کې د اسلامي زم د پرزیدو لپاره هلې ځلې کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو ډلو د سواد جانی د 2010 کال محاکمه غندلې او هغه غیر عادلانه بللې وه. د ملګرو ملتونو په وینا ایران د چین وروسته دوهم هیواد دی چې ډیر اعدامونه عملي کوي. راپورونه وایي چې د فرانسې پولیسو په بروسل کې د یهودانو پر یو موزیم د تیرې اونۍ د خونړۍ حملې مشکوک کس نیولی دی. د فرانس پرس خبري آژانس د دغې پیښې په اړه د تحقیقاتي ډلې د یوې منبع په حواله خبر ورکوي چې وایي مشکوک کس په جنوبي بندري ښار مارسیلی کې نیول شوی دی. د مشکوک کس نوم مهدي نیموچی ښودل شوی چې عمر یې 9 کاله او د فرانسې تبع دی. نوموړی د مۍ په 1 د دې ښار د اورګاډي په سټیشن کې له یو کلشنکوف یو ټوپک او مرمۍ سره نیول شوی دی. په بروسل کې د یهودانو پر موزیم د مۍ په 23مه حمله کې دوه اسرائیلیان او یو فرانسوي ښځه وژل شوي او د موزیم یو بلجیمی کارکونکی سخت ټپي شوی و. چین د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په سنگاپور کې د آسیا په امنیتي کانفرنس کې په لمسونکو ویناو تورن کړی دی. د چین د خلکو د ازادۍ بخونکي پاوز د لوی درسیز مرستیال جنرال وانګ ګوانزونګ نن دغې غونډې ته وویل چې د هیګل او آبه څرګندونې چې مخکې په کانفرنس کې کړي د منلو نه دي. وانګ په هغو څرګندونو کې چې ظاهرا د له وینا څخه ترلاسه شوي هیګل او آبه تورن کړي چې په ګډه او یو د بل په تشویق کولو سره پر چین لفظي حمله کوي. هیګل چین د خپل خاورې په جنوبي اوبو کې د خپلو اقداماتو په خاطر په سیمه کې پر بې ثباتۍ تورنوي. آبه وویل جاپان به په سیمه کې د ارضي اختلافاتو په هوارولو کې پراخ رول ولوبوي. د چین په جنوبي اوبو کې د سیمې پر سر د اختلافاتو له امله په وروستیو کې د چین، ویتنام او فلیپین ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د چین او جاپان ترمنځ اړیکې بیا د چین په ختیځو اوبو کې د یو شمېر ټاپوګانو پر سر د اختلافاتو له امله خړپړ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اوکراین وایي روسیه باید د ګازو د پور او قیمتونو پر سر له خبرو مخکې د دې هیواد نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی ده چې د جون په 2مه د کیف موسکو او د اروپایي اتحادیې چارواکي په دې اړه خبرې ترسره کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست اندری دشتسیا وایي روسیه باید د پروشنکو د مې د 15مې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بریالیتوب اوس په رسمیت وپیژني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له انتخاباتو مخکې ژمنه کړې وه چې د اوکراین د خلکو ارادې ته به احترام وکړي. د دشتسیا په وینا د دې پر ځای موسکو یو داسې پراخ تبلیغاتي کمپاین پیل کړی چې نړیوال قدرتونه دې ته هڅوي چې د پروشنکو برای په رسمیت ونه پیژني. لکه چې لویدیز پلاوی پروشنکو انتخابات ګټلي د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوی بیلتون غوښتونکو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي د روسیې په شمال لویدیز مورمانسک سیمه کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښو کې 14 تنه لادرک دي او 2 تنه چې برسېرین ټپیان دي ژغورل شوي دي. می اته ډوله هلیکپټره چې 15 عملې درلوده پرون ناوخته وستوچنوی مونزور کلی ته نږدې راغورځېدلې ده. مخکې په راپورونو کې په هلیکپټر کې د 19 پرلیو خبر ورکړل شوی او د مسافرو هویت رسمه نه دی څرګند شوی. راپورونه وایي چې د مسافرو په ډله کې لوړ پوړي سیمه ییز چارواکي او سوداګر شامل دي. څېړونکي په دې اړه چې څه د دې سبب شوي چې دغه پیښه رامنځته شوې څېړنه کوي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وویل خراب هوا د دوی د ژغورنې د هڅو مخه نیولې ده. شاوخوا 100 تنه ژغورونکي د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په داسې حال کې کابل ته تللی چې تر دې یو ورځ مخکې یو امریکایي سرتیری تر 15 کلات بند وروسته د 15 طالب مشرانو د ازادۍ په بدل کې خوشې سو. د سولې عالي شورا د ګوانتانامو له زندان قطر ته د 15 طالب بندیانو د انتقالېدو هرکلی کوي او وایي چې د سولې له هڅو سره به مرسته وکړي.
د سولې په بهیر کې زیاته شکایت راوستلی چې موږ یې په نیک پال باندې بولو.
د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
زموږ په ولسمشر د غږ باندې تېر تاریخ ته په کتو دي مهرباني وکړئ جرأت دې وکړي چې نشي کولای دغه ولس ته جوړ شي دا زمانه پاتې ده چې ولس خپل تصمیم ونیسي.
نن په نړۍ کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو افغان ماشومان څه کوي؟
زکه نمشته ټایرونه سفیدم سلو ټایرونه 500 روپے ورځ 300 200.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم تیرو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونه په ورسته یو شلو دقیقو کې اوریدلای شئ. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل اروپا او آسیا ته د خپل سفر په لړ کې نن افغانستان ته ورسید. هیګل هیله شولې چې د یو امریکایي سرتیری دره خوشی کېدو په بدل کې د 15 طالبانو د خوشی کولو مسأله به له افغان وسلوال مخالفانو سره د خبرو لپاره لاره اواره کړي. سفی الله ستانکزای په کابل کې د تازه جزئیاتو سره. ستانکزای صاحب مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر چاک هیګل دقیقا یو ورځ وروسته له هغې د جون په لومړۍ نیټه افغانستان ته ورسید چې امریکایي پوځي باو بګدال د طالبانو له 15 کلن بند څخه آزاد شو. هیګل خبریالانو ته ویلي چې د امریکا حکومت د دلګي مشر باو بګدال د خوشي کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره یې د خلاصون هڅو نتیجه ورکړه. بګدال په ګوانتنامو کې د 15 طالب بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شو. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې معاملې په اړه چې په نتیجه کې د هغوی 15 مهم کسان خوشي شوي خوښي خودلی. په دغو راخوشي شویو طالب بندیانو کې چې قطر ته لیږل شوي دي، څلورې مهم قمندانان دي او یو یې هم له خاني شبکې سره تړلی بلل شوی. دوی ویلي بګدال چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی و، ډېری وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې ساتل کېده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د مې په 1 ویلي چې قطري حکومت ډاډ ورکړی چې داسې یو کار به وکړي چې د امریکا ملي امنیت له ګواښ خوندي کړي. له بلې خوا امریکایي چارواکو ویلي بګدال به په جرمني کې تر درملنې لاندې ونیول شي. افغان حکومت د بګدال په سر د امریکا د یادې معاملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. چک هیګل هم یادونه کړې چې ولسمشر کرزی له دې مخکې د یادې معاملې په اړه نه و خبر. د امریکا متحده ایالتونو دفاع وزیر چک هیګل چې اروپا او آسیا ته د خپل 12 ورځني سفر په دوام افغانستان ته رسېدلی، همداراز ویلي چې په دې سفر کې به له امریکایي قمندانانو سره د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه خبرې وکړي. هیګل ویلي په دې خبرو کې به تر ډېره په دې بحث وشي چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال وروسته چې نږدې 10,000 امریکایي سرتېري په دې هېواد کې پاتې کېږي څنګه وکولی شي چې بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. دا په اصل کې ده چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې تمه ده له 2014 میلادي کال وروسته یوازې 9,800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د پلان له مخې تمه ده د 2014 کال په پای کې یوازې 1000 امریکایي سرتېري په دې هېواد کې پاتې شي که چیرې له دې هېواد سره امنیتي تړون لاسلیک شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل کابل ته تللی دغه سفر په دې اصل کې کوي چې پرون یو امریکایي سرتېری تر 15 کلن بند وروسته د 15 طالب مشرانو د ازادۍ په بدل کې خوشي سو. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګوانتنامو له زندان څخه قطر ته د 15 طالب بندیانو د انتقالېدو هرکلی کوي. دغه 15 تنه طالب مشران د قطر په منځګړیتوب د یو امریکایي سرتېری په بدل کې له زندان څخه قطر ته انتقال شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالوی هیله ده چې له دې سره د سولې حلی ځلې مناسبه نتیجه ورکړي. جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا د ګوانتنامو له زندانه د 15 طالب مشانو خوشی کېدل یو ښه اقدام بولی او وایي دغه کار په دې هیواد کې د سولې پر پروسې مثبت اغیزه پرې باسي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې عالی شورا له 100 کلونو راهیسې هڅه کوله چې د طالب مشان د ګوانتنامو له زندان څخه آزاد کړي. د ښاغلی مجاهد په خبره د دې طالب مشرانو له خوشی کېدو سره د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې یو ستر خنډ لري شو او هیله ده چې له دې څخه د سولې په برخه کې ښه ګټه پورته شي.
دا ډېر یو ښه اقدام ده. د سولې په بهیر کې زیاته چټکتیا راوستلی شي. موږ یې په نیک پال باندې بولو. خدای دې وکړي چې درې سره اړخه د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري امریکا کوي د دغه فرصت نه غته ګټه پورته کړي او افغانستان کې نور د سولې لپاره کار وکړي، د جګړې نه لاس واخلي.
امریکا اعلان وکړ چې 15 تنه طالب مشران یې د قطر په منځګړیتوب د یو امریکایي خوردزابط باو بګدال په بدل کې چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی وو له ګوانتنامو زندان خوشي کړي او د قطر حکومت یې سپارلې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوې اعلامیه کې تایید کړي چې د خپلو 15 مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې امریکایي سرتېری خوشي کړی دی. د راپورونو له مخې په خوشي شویو طالب مشرانو کې ملا نور الله نوري، ملا عبدالحق وسیق، ملا محمد نبی عمری، ملا خیر الله خیرخوا او ملا محمد فاضل اخوند شامل دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د شورا له مخې نه له امریکا غوښتي و چې دا طالب مشران خوشي کړي ځکه چې دغه کار د سولې لپاره د اعتماد فضا رامنځته کوي. افغان سیاسي څېړونکی حاجی سید داوود کاڅه هم وایي چې د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت له دې تبادلې به خبره وو خو د دې طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې پروسې د بریا لپاره یو ښه اقدام بولی.
دا یو ښه ګام دی. دا د افغانستان دا د سولې او د سیمې په ګټه دی. د راتلونکي ولسمشر لپاره دا یو ښه زمینه برابر شوه چې سولې ته یو دروازه پرانستل شوه. نو په دې اړوند کېدای شي چې راتلونکي ولسمشر امریکایان، طالبان نور هم د سولې عملیې ته پرمختیا ورکړي.
په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې دا 15 طالب مشران د سولې د پروسې په لړ کې له ګوانتانامو زندانه خوشی شوي دي. څیړونکي وایي چې افغان حکومت په تیره د سولې عالي شورا باید له خوشی شویو طالب مشرانو نه ګټه پورته کړي او د دوی له لارې وسلوال طالبان وهڅوي چې سولې ته مخه کړي.
په همدې حال کې امریکایي مشران وایي د طالبانو 15 خوشی شوي بندیان په قطر کې دي او د سولې له پروسې سره به همکاري وکړي. دغه 15 طالب مشران د یو امریکایي سرتیري د خوشی کېدو په بدل کې له بنده آزاد سول. نور جزئیات له جانه خالکو زینوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د پوز بریدمن بوی برګدال چې 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو سره بندي و خوشی شوی او په مقابل کې د طالبانو 15 تنه جګپوړي مشران چې په ګوانتانامو کې بندیان ول قطري چارواکو ته سپارل شوي دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې د طالبانو دا 15 تنه مشران د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پخلاینې د یو پراخ چوکاټ پر اساس خوشی شوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د قطر له امیر او نورو چارواکو څخه مننه وکړه چې د برګډال په خوشی کېدو کې نستړي کېدونکي هلې ځلې کړې. دا ویل
د دې هلو ځلو د یوې برخې له مخې د امریکا متحده ایالات دغه 15 تنه بندیان له ګوانتانامو نه قطر ته حواله کوي. د قطر حکومت موږ ته ډاډ راکړی چې دوی به د امریکا د ملي امنیت د ساتلو په مقصد لازم اقدامات وکړي.
جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز له افغان حکومت نه هم مننه وکړه چې د دغه امریکایي سرتیري په خوشی کېدو کې مرسته
کړي.
زه دغه راز غواړم له افغان حکومت نه مننه وکړم چې د برګدال په خوشی کېدو کې یې تل له موږ سره مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالات به د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د عملیې ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په یو خپلواک او متحد افغانستان کې په ډېره سختۍ سره رامنځته سوې سوله ډاډمنه کړي.
A hard-earned peace within a sovereign and unified Afghanistan.
د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه موږ د افغانستان د جګړې ختمولو او د ګوانتانامو زندان تړلو ته ژمن یو، خو دغه راز وطن ته د خپلو جنگي بندیانو دراوستلو په کار کې هم ډېر قوي هوډ لرو. امریکایي چارواکي وایي په خوشی شوو 15 کسانو کې څلور تنه د طالبانو جګپوړي مشران دي او یوې د حقایق شبکې غړي دي. دا کسان د 2001 کال په وروستیو او د 2002 کال په لومړیو کې د طالبانو د رژیم د رنګېدو پر مهال نیول شوي ول او په ګوانتانامو کې بندیان ول. په دوی کې د طالبانو په رژیم کې د کورنۍ چارو وزیر خیرالله خیرخوا، د طالبانو مرستیال دفاع وزیر مولوی محمد فضل، د طالبانو په واکمنۍ کې د بلخ والی ملا نور الله نوري او د طالبانو د استخباراتو مرستیال رئیس او د دې غورزنګ مؤسس عبدالحق واسق شامل دي. پنځم کس محمد نبی ده چې د طالبانو په رژیم کې جګه څوکۍ نه درلوده، خو ویل کېږي چې د حقانی شبکې سره تړاو لري. امریکایي بریدمن برګدال د 2009 کال د جون په 10مه په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو لخوا نیول شوی و او ګمان کېده چې د حقانی شبکې وسلوالو نیولې و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای بووی برګدال د شنبه په ماښام د خوست ولایت په علي شور ولسوالۍ کې امریکایي ځواکونو ته وسپارل شو او په هلیکوپټر کې انتقال شو. د جرمني خبری اژانس ډی پی آی برګدال د شنبه په ماښام باګرام هوایي اډه کې طبي معاینات وکړل او نن سهار وختي د زیاتو روغتیایي کتنو په مقصد په جرمني کې د امریکایي ځواکونو اډې ته انتقال شو. د بووی برګدال پلار باب برګدال چې د جمهور رئیس باراک اوباما په څنګ کې ولاړ او خبریالانو ته څرګندونې کولې، د افغانستان له خلکو او د قطر له پخواني امیر شیخ حماد بن خلیفه الثانی نه مننه وکړه چې د ده د زوی په خلاصون کې مرسته کړې. باب برګدال وویل زوی زیاته موده له طالبانو سره بندي و او په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولای. د هغه ته خپلې خبرې په بسم الله پیل کړې.
I'd like to say to Bo right now who's having trouble speaking English, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Zayabayem. I'm your father, Bo. The people of Afghanistan, the same. Khalifa al-Thani.
ځینې افغان څېړونکي وایي د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو مهم جګپوړي مشران د خپل پوځي برګدال د خوشی کېدو په بدل کې خوشی کړي او دا کسان ممکن د سولې او پخلاینې په عملیه کې زیاته ونډه ونه لري.
ومردل چې امریکایي مشران وایي د طالبانو 15 خوشی شوي بندیان په قطر کې دي او د سولې له پروسې سره به همکاري وکړي. چارواکي وایي د امریکایي سرتیري بو برګدال د خوشی کېدو لپاره د قطر په منځګړیتوب د طالبانو او امریکا ترمنځ له څو میاشتو راهیسې غیر مستقیمې خبرې روانې وي. پرون ماښام د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه د دې سرتیري د خوشی کېدو لپاره د امریکا د ځانګړو ځواکونو په لسګونو غړو حضور درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ورکو اجزانو لټون دغه پروګرام په همدې خبرونه کې ورودل سي. له دې مهم خبرو چې په هلمند کې برېښنا نسته او خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي، خو ترګه مخکې نور مسایل سیړو. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان د حملو په وړاندې چوپ خوله پاتې نسي او په ورته عمل لاس پورې کړي. پر نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې پر کونړ د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په اړه بحث وسو او سناترانو دغه حمله وغندلې. نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په خاوره د پاکستانی ځواکونو حملې د ټولو نړیوالو اسلامي او بشري اصولو او د ګوندیتوب اخلاقو خلاف کړنې بولي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شمې پورس په عمومي غونډه کې په حکومت غږ وکړ چې نور د چوپ خلو نه پاتې کیږي او د دغو حملو په وړاندې د په ورته عمل لاس پورې کړي.
موږ به غږ په حکومت دای چې نور د ډیپلوماسۍ نه روزي عملی او بالمثل عمل ته چې په خوان د سنا غوښتنه وده د افغانستان د خلکو نه دفاع وکړي، د افغانستان د مظلومو خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي.
له تیرو څو کلونو راهیسې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو راکټي حملې کوي او د شنبې په ورځ یې د لومړي ځل لپاره هوایي بریدونه هم پیل کړل. دغو حملو تل د افغان حکومت او د عامو افغانانو غوسه راپارولې او په دې اړه یې په مستقیمه توګه پاکستانی حکومت او د امنیت نړیوالې شورا ته اعتراضونه کړي، خو دغو کوښښونو او هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. سناتوران وایي که چیرې حکومت نشي کولای د پاکستان حملو ته ځواب ورکړي، نو له ولسه د مرسته وغواړي چې د امنیتي ځواکونو په خوا کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د مشرانو جرګې غړي رفیع الله حیدری او انرکلی هنریار وایي د پاکستانی حملو په وړاندې د حکومت چوپ خلو پاتې کېدو ولس خپه کړی.
دې طرف ته دغه خاموشي او هغه طرف ته دغه حالات د ملت نور احساسات پېژل کېږي. د خلکو هغه غرور چې لري دا خدمینځ ځي. زمونږ په ولسمشر غږ دا دی، تېر تاریخ ته په کتو دي مهرباني وکړي او جرات دې وکړي چې نه شي کولای دغه ولس ته دي وایي چې دا زما نه پاتې دی چې ولس خپل تصمیم ونیسي. رئیس
زه بیا هم غوښتنه کوم چې باید د افغانستان حکومت او همداسې چې اوس مونږ د دې په هکله سنا مجلس خبرې کوو باید خپل جدي موقف ګیري ولرو.
تېره ورځ په دې اړه د دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست مرستیالان ولسی جرګې استجوابي غونډې ته وربللي وو. د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي ولسی جرګې ته وویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان د حملو پر وړاندې په تیارسۍ حالات کې دي. وروسته له هغې چې د پاکستاني طالبانو او هغه حکومت ترمنځ د سولې خبرې ناکامې شوې، پر کونړ د پاکستاني ځواکونو حملو زور اخیستی. د راپورونو له مخې په وروستیو راکټي او هوایي حملو کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د جون لومړی نیټه چې د جوزا له 11 سره برابر ده، د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوال ورځ په توګه منزل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ منزل کیږي، خو ګڼ شمیر افغان ماشومان ورڅخه بی خبره دي. راپورونه وایي نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په سخت کارونو بوخت دي او ډیر کمی پیسې ترلاسه کوي. صفی الله ستانکزی په کابل کې له ځینو کارګرو ماشومان سره خبرې کړي.
نن د جون لومړی د جوزا له 11 سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشومانو د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو په افغانستان کې ګڼ شمیر ماشومان شته چې لا هم له دې ورځې نه خبره دي او په سختو کارونو بوخت دي. ښه به وي چې له دغو ځینو ماشومانو سره له نږدې خبرې وکړو. په افغانستان کې ګڼ شمیر ماشومان په سختو کارونو اخته دي. یو له هغو کارونو مستریګري او ورته نور کارونه دي. رازو یو ماشوم چې هم دا اوس په کار اخته دی له سره به خبري وکړو. نوم دې څه دی؟
عمران. زه نوم شته ټایرونه سفیدم.
څومره پیسې اخلي په دې؟
څلو ټایرونه په 500 روپے.
د ورځې څومره کار کوي؟
د ورځې 300-200 اخلي.
مکتب نه وای؟
نه.
نن د ماشوم نړیواله ورځ ده، له دې ورځې خبرې کنه؟
نه
خبر. چا تر اوسه پوری نه دي درته ویلي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده؟
نه.
څه ارزو لري؟ څه کار
دی؟ ویل لارم چې ډاکټر شوم.
نن د ماشوم جهانی ورځ ده، له دې ورځې خبرې کنه؟ چا درته نه دی ویلي تر اوسه پوری؟ مکتب وایې که څنګه؟
وایم.
د موټرونو مینځل یو له هغه سختو کارونو دی چې ګڼ شمېر ماشومان پرې اخته دي. دوی دغلته موټر مینځي، کومې اوبه چې دوی د موټرو د مینځلو لپاره کاروي هغه هم چټلې اوبه دي، ناپاکې اوبه دي، دا چې دوی ته څه روغتیایي ستونزې پیدا کوي او نور څه مشکلات ورته پیدا کوي دا معلومه نه ده. خو ښه به وي چې یو له دغو موټر شویانو سره چې یو وړوکی ماشوم دی له ده سره نږدې خبرې وکړو. نوم دې څه شی دی؟
نعمت الله.
د کوم ځای نه راځي ته؟
پلچرخي
نه راځي. دلته چې کار کوي دا خو ډېر لرې ځای دی، پلچرخي نه څنګه راځي تر دې ځای پورې؟
مجبوری
ده که دورتی چو کار که؟
اندوس
روپی کار که؟
مور دور کنکور
مور دور دور که؟ دا او بچه تاسو اخلی دا او بخو ناپاکی دی مریضان ایم نه کس رقم حساب ده؟
نه مریضان دل ده خالی موتر پریمینزه.
خالی موتر پریمینزه؟ کور تا چیزه استردی یه کس رقم یه؟
استردی با خودی میشتی کار رو استردی خودی میشتی
استردی کی ایگه که نه؟ د شمیرو لمخي په ټول افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ دي. 2 میلیونه هغه شمیرې دي چې سخت کارونه کوي په تیرو 12 کلونو کې او له هغه وړاندې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیڅ د پام وړ کار نه دی شوی. په دې هیله چې په راتلونکي کې د دغو ماشومانو د حقونو د پرځای کولو لپاره یو کار وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو وروسته پیلېږي. د روغتیا وزارت وایي که د دوخانیاتو او تنباکو د مخنیوي په قانون کې د سګریټو ګمرکي محصول 50% لوړ سي، افغانستان به هر کال 1.4 میلیونه ډالر اضافي عواید ترلاسه کړي. د روغتیا وزیر د تنباکو د مخنیوي نړیوال ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې وویل چې د تنباکو د مخنیوي قانون په عمل کېدو سره به په افغانستان کې د سګریټو او دوخانیاتو کارول کم سي. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
که څه هم د دخانیاتو او تنباکو د مخنیوي قانون مسوده تر اوسه د ملي شورا لخوا نه ده تصویب شوې، خو د عامې روغتیا وزارت وایي که د سګرټو ګمرکي محصول 50% لوړ شي، افغانستان به هر کال له دې درکه په میلیونونو ډالره ګمرکي عاید ترلاسه کړي. د عامې روغتیا وزیر سره دلیل د تنباکو د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډه کې په دې اړه وویل.
د روغتیایي او اقتصادي متخصصینو وړاندوینې ښیي که چیرې 50% د سیګریټو او تمباکو په محصولاتو باندې ګمرکي تعرفه تطبیق شي، له دې درک افغان حکومت ته هر کال شاوخوا 1.6 میلیونه ډالره عواید کیږي.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال د دخانیاتو او تنباکو د مخنیوي قانون مسوده تصویب او د سګرټو ګمرکي محصول 50% لوړ کړ. وروسته بیا مشرانو جرګې دغه محصول لاس وټاکه او اوس د دواړو جرګو یو ګډ کمیسون په دغه قانون کار کوي. په عامه ځایونو کې د سګرټو د استعمال بندول، پر ماشومانو د سګرټو نه خرڅول او د سګرټو د ګمرکي محصول وړول هغه عمده تعدیلات وو چې ولسی جرګې په یاد قانون کې راوستي وو. د امریکتي وزیر سره دلیل ملي شورا نه غواړي چې دا قانون ژر تر ژره تصویب کړي. د هغې په وینا د دخانیاتو او تنباکو د مخنیوي قانون په عملي کېدو سره به په هیواد کې د سګرټو او دخانیاتو د کارولو کچه ټیټه شي. د اغلې دلیل په وینا په افغانستان کې شاوخوا 1.5% خلک سګرټ څکوي او نږدې 90% نورې دود تنفسوي.
په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې مرستندویه اداره حرکت له افغانستان بانک سره 1,500,000 ډالره مرسته کوي. د دې مرستې د څرنګوالي په اړه رپورټ له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري وایي دغه مرسته به په مشخصه توګه د دولتي او غیر دولتي بانکونو کارکوونکو ته د اوږدمهاله پورونو د ورکولو په برخه کې د زده کړو لپاره ولګول شي.
امید است که ما کانفرانس های داشته باشیم، تسهیلات را برابر کنیم به غرض
هیله دا کانفرانسونه ولرو او د پور د قانون لپاره سنتیاوي برابر کړو. زمونږ بانکونه تر اوسه نه دي توانیدلي چې خلکو ته مناسب پورونه ورکړي. موږ هڅه کوو چې بانکونه آماده کړو څو خلکو ته تر لسو کلونو پورې هم پور ورکړي.
د هغه په وینا د بانکونو د کارکونکو د روزنې دغه پروګرام به یو کال دوام وکړي او بانکونه به دې ته آماده کړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د پورونو د بیرته اخیستلو وخت هم ډیر کړي. د حرکت د مؤسسې مشر نسیم اکبر وایي چې د هیواد په 15 لوی ولایتونو کې له خلکو سره د مرکو پر مټ یو سروې کړي او 90% خلک د کور جوړولو لپاره له بانکونو څخه د اوږدمهاله پورونو ترلاسه کولو ته لیواله دي. هغه وویل د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ګڼ شمېر خلک د بانکي پورونو له لارې د کورونو خاوندان شي.
و هدف از کی برنامه ایست که چارچوکات حقوقی اداری و ظرفیتی
دو دی پروگرام هدف داده چه چارو تا حقوقی اداری و مسلکی چوکاتونه جوړ شي څو کور جوړولو تا یو سیستم را رامنځته شي. اوس مهال دا چوکاتونه نشتا، بانکونه هم پور نه ورکوي. خود دی پروگرام له پلی کېدو سره به دا ستونزې اواری شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی بویل چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د خصوصي سکتور فعالیتونه پراخ او په ساختماني برخه کې به ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
دا پروژه به نه دا چې د ظرفیت سازۍ او د اداري مسایلو په شالو د حلولو دپاره ټرینینګونه دایر کړي، بانکونو سره به کومک وکړي، بلکې سکتور خصوصي ته به هم عامه پوهاوی ورکړي او سکتور خصوصي به هم په دې باندې قانع شي چې څنګه کولی شي چې د بانکونو نه